ځینې خدي مالدار او ځینې اقتصاد خراب دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پر هم دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مهروي په هرات کې د وروستۍ زلزلې ته ځانګړې شوی. خو یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیسته، د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د دې ادارې ویان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراری وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات زنده جان ولسوالۍ ده چې ویل کېږي 14 کلی پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دغه راز د مرستندویو ټولنو کارکوونکو ویلي دي چې ډېر مرګ ژوبله هم ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخته کانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د هرات په شمال ختیځ 10 کیلومتره کې سخته کانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز شدت د رختر په کچه 15.1 ثبت کړی دی. د پاکستان د سنه ایالت حکومت وایي 1400 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودو په تور نیولې دي. د سن کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبر اعلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې د هیواد ته ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره که هر څوک وي هغه به له دې هیواده ایستل کیږي. نواز خبرداري ورکړل چې غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشت تر پای پورې په خپل خوخه له پاکستان له خاورې ونوزي، نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به د پاکستان د حکومت لخوا ضبط شي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 5 سختدریزي وژل شوي دي. پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل شوو پوځیانو کې یوې جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په یو خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت پر وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغې وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیان برمته کړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو بیا وویل په غزه کې د اسرائیل د هوایی بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی. ګرانه ده چې دغه شمېره په خپلواکه توګه تایید شي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 15 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیز کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زنده جان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هوار شوي دي. ښاغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زره کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري، نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د ښاغلي امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کنډوالو له لاندې چې راباسي نو مستقیمې هدیرو ته وړي او ښخوي. افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ بندې دي. په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندویو ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرستي ورسوي، خو حتی په هغه هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه راسره دي. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو زلزلې ډیره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل دا زل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه؟ هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس.
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو اوریدونکو ته. ګوره، رښتیا هم چې په هرات کې بې ساري زلزله ده، اته زما نه په یادیږي چې داسې زلزله تر سره شوې دي. منتظر غواړم چې دا مختصر یو معلومات د دغه مزګي پاکله او د زلزلې پاکله د اوریدونکو ته وایم، په دې چې دوی پوښي چې څه ده. اول دا چې د مزګه د درې قشرونو جوړ شوی دی. اول اتموسفیر دی، تر بیوزنی هغه سطح پوری، مثلا دا اتموسفیر دی. بیا د مزګي قشر ورته وایي یا لیتوسفیر ورته وایي. دا دی. بیا ستینوسفیر ورته وایي چې هغه یو مذاب شکل مایع دی تر مځکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایع باندې ترخیږي. اما جیولوجیکی درزونه یا فالت یا ګوسیل چې ورته وایي، دا د ځان سره ډېر غرونه ډېر تیږي ډېر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. ګای دا درزونه صفحات تشکیلوي چې دا صفحات افقي حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دخکیږي، یا عمودي حرکت کی، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کی. دا رقم دی. نو غای بیا دغه سفی یو بل سره تصادم کی. دغه تصادم لا وجره انرژي تولیدیږي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي. یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدیږي تصادم کی، هغه ته قانون وای او اومیدی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزله وای.
نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل، د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق ور دي؟
متاسفانه چې ګورې افغانستان د جنگولو له عمله تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل، خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وای. د ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا باغه ساتي کیږي چې مونږ امکانات د ساتلایت ولرو، او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او د عکس پاکستاني کې د جیولوژي له لحاظ د فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته. متاسفانه چې دغه معلومات مونږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسلا عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، هلته مونږ یو برخه د جیولوجي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخې عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعږي تر کندهار تر چمن پورې ځي، بل مثلا دبل فالت یا درز دی چیزی تر پکتیکا او پکتیا او تای تر بدخشان پوری. دا درزونه تثبیت شد چې مونږه مخبل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې که آرامي وای مونږ کولای شو د اندازه‌گیری په اساس باندې د تعین کو اما مت
په دغه تعین شوی درزونو کې چې تاسو ول د عبد الله مومند فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې وویل چې دواړه کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتي ولوي او تاسو پوهیږئ چې دغه بلند منزله تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمځکی لان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجه پر دمځکی پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتي مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږه مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کوم خبر نشته یا کوای و دوی به اطمینان مونږه اطمینان ورکوله راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږه د پنور ولایت کې د تخنیوګین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی کومګه ارتباطات د دنیا سره درلوده
او همدا مخته کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي. افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي نیشه تر لاسه کولای یا اوغو د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې پر رسمیت ونه پیژندل څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې د معلوماتو لاس کې
دا خو ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام او د معلومات افغانستان تر لاسه کول
او متاسفانه چې البته بل خبره و البته متاسفانه چې خو هڅوک د چور په قصې کې و دا سينو چې تایقاتي مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلي کې دغه د پاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت د پاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړی کی او معلومات وخی او اکسون ته لاس کی دا د جولوجستان په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې باندې جوړ کی او مطالعه باندې شروع.
ډیر زیات مننه نادم صاحب لتاسو نه د جولوجیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب موږ مخکې خغلی نادم نه پښتنه وکړه خغلی نادم دغه د افغانستان د جولوجیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستور مزلې فضا تلار عبد الاحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمه تثبیت شولې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. او څنګه چې خادم سمو فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماته تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو چې لوی زلزلې کې هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه ده شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوی او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوې ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نکټری کار غسل کیږي او په زمين کې ځکه چې منګه دا سلويخ 500 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروف استو او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډېر لیک دي په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې هغه هم صحیح شول لکه چې هغه د افغانستان نه وتل د سلويخ کلونه په جنگونو کې. متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو. موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو. مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوچ او پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي. خو وس سقوط نه پس وس کسا بل یو ده وس طالبان کنټرول کلری او دغه چاره باید دی دولت مسولیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې د لوی زلزلې وشي یا راتلونه مشخص کړو او هغې لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي، کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي د جوړ کی
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان د بیرون مونږ ډېر پوهان لرو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولي د لپاره څنګه د زمينه برابرای چې دی حالت کار کوي ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکونکو صحیح تتل او د هغه د ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دې کې ډېر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینه کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښی کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټاګان د افغانستان دې کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزله وسنجوي یعنی یو زلزله چې وشوله بیا به دوی اټکل کې چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو مګر د ته خو د زلزلې مخه نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغه ټکنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزله کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزله کیږي کچېره موږ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورو د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزله چې مثلا یو ماګنیټیوټي دو ماګنیټیوټي درې ماګنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچېره یو ساحه کې په لاس یا پنځه لس کالو کې زلزله شوی نیوي اول ته یو دو ماګنیټیوټ یا یو ماګنیټیوټ زلزله وشي نو د دې معنا دا ده چې حالت د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پی پوشي
ښه یعنی امکانات شته دی چې کله یو زلزله کیږي د غیر مخ کې وړي زلزلې کیږي دا وړي زلزلې موږ ته تاخي چې تلوې زلزلہ راتلون کینن د دې لپاره کولای شو د امغه په اساس نو ته تیاری ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلې راتلون کې شته دی کچیر موږ تاریخي زلزلې وګورو البته شوي وي مثلا شپږ یا و ماګنیټیوډ زلزلې شوي وي نو دا امکانات شته چې اوس بیا هغه زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې
یعنی تاسو مطلب دا دی چې د یوې لوی زلزلې لراتګ نمخ کې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي او د دې وړو زلزلو ل سب نورسته مونږ ته دا معلومې ده شي چې لوی زلزلہ هم را روانه ده همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزلہ شوی نه وي او د او چې کله وړې زلزلہ وشي نو امکان دا ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته د سنسل بوسلو کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلون کړي
تیر زیات مننه نادن صاحب کاکر صاحب ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو کې امکانات نه لري نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی دوی په خپل هم لخپل ارخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی؟ د طالبانو د حکومت په واس پوره دی او کدی میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دی چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم دی ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مون کولای شي چې ولاندیونه وکړي چې علائم د زلزلہ دغه وخت کې راشي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی دغه درزونه چې بدنن په افغانستان کې دي دا تثبیت چې دغه په هغه درزونه باندې مونږ د اندازګیری د جیوډیزیکي په اصطلاح پروژې فعال کو او مونږ وکولای شو چې اندازګیری وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی په تصادم دی دغه په اصطلاح درزونه دننه په عمق د مځکه کې لیري د سطح د مځکه هغه مرته زلزله لګ یارت چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی او رښتر ډیر دی خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزله سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدای شي. بل دا چې د کاکر څخه خبره دا دوامدار سړینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال شي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا دغه ضرورت دی چې باید دغه نوی حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې کم وخت پاتې دی. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندي ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندي کړي؟ نادم صاحب تاسو لاندې جواب راکړئ، بیا غواړم چې اینه پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما هیر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی، او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزله کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسیسات. خبره دا ده چې د زلزلې په وخت خو کچیر اولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې، او کچیر یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې ته نجات درمزي تر میزو لاندې ولاړ شي پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه وکړي سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې دقیقي چې دغه ته پزی ته ولاړ نشي چې پیسله خفه نشي د شانو باندې. خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم دا پرونم بیا پس لرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي، خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه. په دې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ دی ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزلہ نه لیدلې. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب. دې زلزلہ کې د شنبه ورځې په زلزلہ کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله خځو او ماشومانو ته وخت دی، یو علت هم ښایي دا وي چې دا د سې وخت د ورځې وو، یعنی 11 بجې د ورځې وی چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وزي او خځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کیږي. کدا سې بیا خدای مکړه دا سې زلزلہ بیا پیخیږي، خځې د خپل ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه لارې څه ده؟
اوس خو زلزلہ شوه ده، او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل و سالور اشاره وو شوی دی تقریبا 3 ساعت مخکې ته زلزله نورم شوی دی. زه خلکو ته او خپل مندو خوندو دیتا وړاندوینه دا کوم ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزله کې درزونه پیدا کړی دي ته خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات سره زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره کورون دنه وی ځان نه وباسي بیرون ځکه چې اوس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوی ځکه په دې منطقه کې تقریبا کوم ځکه چې زلزله شفیل شوې ده دینه مخکې بل زلزله په 1978 کې شوې او 3.5 ماګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دا ځای و یعنی د دې معنا دا تقریبا 45 کال بعد د زلزله تکرار شوې ده نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندو او میندو ته چې او ماشومان ته چې احتیاط وکړي او تاسو یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په تکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لري وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې دوه دقیقې د خپرونې تر پایه لرو که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفا لاند لاند دې سوال ته ځواب وایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډیر اوږد بحث دی مګر که په لاندو یو دقیقه کې تاسو اول نادن صاحب ځواب راکړئ او بیا کاکړ صاحب تاسو.
ګوره ستاندرد او معیاري ګوره مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي مثلا سیخي ګول ګوري چې کوم ستاندرد دی او مثلا سمیت کوم مارک دی دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورونه جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې کچيري د ګلو نورو په خو خښتو د جوړي دغه چیف دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي په دې چې په حالت د زلزله یو بل په صلاح کبو فوقي دغه هم په صلاح مقاومت زیاتیږي نه نړيږي یعنی دغه دستکیانی یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختماني لحاظ د ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې هغه معیاري مواد او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې او کم نو سیخه ګول کم ملي متر دوی باید دا په ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب. له یوې دقیقې کم وخت تاسو پات شو مهرباني وکړئ.
سبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي او انجینر صاحبان کولای شي د هغې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه.
انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې کچېره موږ د تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې د پر هغه څه نقشې برابر کړو چې دی وپوهیږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبان ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه. د جیولوژیکي خطرونو څېړونکي نجیب کاکړ او د جیولوژی متخصص خلیل احمد نادم.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کول تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن شمعی وطنای ور تاریخ ندی قربان شمعی وطنای زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنای
ورو